دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې د خبر لمخې په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وړم شپه د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان ذکر ونه کړ، هغه په سلهاو افغانان بې سرنوشته پاتې دي چې تر دې دمله متحده ایالاتو ته د راتلو منتظر دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمبود تر څنګ بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر د 2023 میلادي کال په پرتله سږ کال 18.6 میلیونو ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ رویا رحماني وایي چې د نړۍ ځینو سیاسي مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په پرتله خپلې سیاسي ګټې مهمې دي. رویا رحمانی چې د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په دور کې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر و، د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل نړیوال حیران دي آیا د میلیونونو افغانانو سره بشري مرستې جاري وساتي او که د طالبان لخوا د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز د لګیدو له امله افغانستان منځوي کی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن په پینټاګن کې د ناټو د تړون د عمومي منشي انس ستولتنبرګ په ویاړ میلمستیا ورکړه. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سټیو هرمن وای چې ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې داسې نښې او نشانې په نظر نه راځي چې وښیي روسیا د نږدې یو کال جنگ نه وروسته په یوکرین کې د سولې په لټه کې ده. د ستولتنبرګ په وینا په یوکرین کې به د روسي نظامي بری د نړۍ لپاره یوه غټه تراژیدي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس یو ځل بیا په خارج کې د تل لپاره د جنگ د قانوني لایحې د پای ته رسولو هڅه پیل کړې. اژانس وایي چې د ډیموکرات او د جمهوري غوښتونکو د ګوند دوو لړپړو غړو سناتور ټیم کین او سناتور ټاډ یانګ د څو نورو سناتورانو په ملتیا د جنگ د هغه قانوني جواز د ختمولو لپاره یوه قانوني لایحه د بحث لپاره وړاندې کړې چې کانګرس د 1991 میلادي په لسیزه کې او بیا یې په 2002 میلادي کال کې جمهور رئیس ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو نه د جنگ لپاره جاری کړی و. د بایدن ادارې د نیکاراګوالو دولتي محبسونو د 222 سیاسي قیدیانو د خلاصون لپاره اسانتیاوي برابرې کړې. قیدیانو کې چې یو امریکایي تبه هم پکې شامل ده، د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د حکومت لخوا په یوې چارټر الوتکه کې پس له څو کالو قید نه وروسته متحده ایالاتو ته راوړل شو. په لندن کې د روسیې سفیر هغه هیواد ته د اوکراین د جمهور رئیس ولودومار زیلنسکی د سفر او د برېټانیا د صدر اعظم او پادشاه ملک چارلس سره د ملاقات او په ویست منسټر کې په یوې غونډې کې د ګډون کول نه وروسته شدید عکس العمل وښود. په عین وخت کې پر یوکراین باندې د روسیې د نظامي یرغل په تعقیب متحده ایالاتو په لسګونو زرو یوکراینانو ته په امریکا کې سیاسي پناه ورکړې. د سوریه د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیې له سرحد سره چیرمه پروت دی او د دوشنبه د ورځې په دوو مرګانیو زلزلو کې سخت ځپل شوی، د بشري مرستو د رسولو او زخمیانو د راویستلو هلې ځلې پیل شوي دي. دغه سیمه چې د 11 کلن کورني جنگ په نتیجه کې سخته ځپل شوی، خیریه مؤسسات وایي چې دوی په عاجله توګه نړیوالو بشري مرستو ته ضرورت لري. د کینیا او اریتریا جمهور رئیسانو د دوو ورځو مذاکراتو په پای کې پریکړه کړې ده چې د دواړو افریقایي هیوادونو ترمنځ به د خلکو د راتګ لپاره د ویزې قیودات لرې کړي. د کینیا جمهور رئیس ویلیام روتو د اریتریا له جمهور رئیس اساس افریقی سره د ملاقات په وخت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په باب مذاکرات وکړل. د استرالیا د دفاع وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د څار او مراقبت ټول هغه چینایي سخت امنیتي کمرې لري کوي چې د چین د کمونیست ګوند سره تړلو شرکتونو تیاری کړي. د استرالیا د دفاع وزارت دا اقدام د امریکا او برېټانیا لخوا د عین شان احتیاطي اقدام په پیروي کوي. د داسې حال کې چې په شمالي کوریا کې د غهواد د پاوز جوړېدو 50مې کلیزې په مناسبت یو غټ رسمي گزارش جوړ شو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دغه موقع وینا ونکړه. دا رسمي گزارش چې د چهارشنبه په شپه په پونګیان کې تیر شو، د یو نوي بین القاره بالستیکي توغندي په شمول پرمختللې وسلې پکې وښودل شوې. د متحده ایالاتو څو پوهنتونونو د مایکرو اتمي انرژي په اړه تجربې پیل کړې دي. د لړو کانکریټي برجونو د سړولو او د سلګون هکټارا زراعتي ځمکې د خړوبولو لپاره په کار واچول شي. دا ریاکټرونه چې په یو ټرک کې ځای کېدای شي کولی شي چې د یو پوهنتون یا روغتون او یا کمی نظامي قرارګاه لپاره برېښنا برابره کړي. مشهور امریکایي کمپوزر برت باچراج پرون د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په ښار کې د 94 کلونو په عمر مړ شو. او په متحده ایالاتو کې د چرګو د هګیو د شدید کمبود له امله اوس په قاچاقي ډول له مکسیکو نه امریکایي مارکیټونو ته بغیر معمول ډول د کانټرا بینډ یا تقلبي هګیو سیلاب مخه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د روسیې د ملي امنیت شورا مشاور نیکولای پاتروشیف په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتاسو وسلو په اړه اندیشنه ښودلې او ویلي دی چې په دغه هیواد کې به ثباتي د سیمه ټول هیوادونو ته غزیدل شي. د چارو ځنی افغان کارپوهان وایي د امریکا او ناتو څخه د افغانستان پاته وسلې په تروریستي فعالیتونو کې د کارولو پر ځای ډیره په جبهوي جګړو کې کارول کیږي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د تاس خبری اژانس د راپور لمخې د روسي د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولای پټروشیف ویلي دی چې په افغانستان کې بې ثباتي د سیمې ټولو هیوادو ته هم غځېدلی شي. نیکولای پټروشیف د چهارشنبه په ورځ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې شوو وسلو په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې موږ د څه باندې زرو ټانکونو، لسګونو الوتکو او هلیکوپټرونو، سلګونو توپونو، هوان د ټانګ او الوتکې ضد سیستمونو او د سلګونو زورو سپکو زړو وسلو پاره غږیږو چې لسګونه میلیارده ډالر ارزښت لري. هغه ویل دا وسلې او تجهیزات به هم د افغان ډلو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو لامل شي او هم به په تور بازار کې خرڅې شي او ورسره به د نورو هیوادو د ترهګرو ډلو لاسونو ته ولوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د راپور له مخې د 2015 کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې امریکا متحده ایالاتو 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته نظامي وسایل ورکړي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت روسی د ملي امنیت سلاکار سرګندونو ته خبرګون دی خوده. د امنیتي چارو یو افغان کارپوه استدلال دی په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د هیوادو څخه پاتې شو وسلو شتون او د تروریستي ډلو ته دغه وسلو په لاس ورتللو په اړه د مسکو په غونډه کې اندېښنې تر ډېره بې ځای ګڼي او وایي چې کومې وسلې چې په افغانستان کې پاتې ډېره برخه یې طالبانو په واک کې ده او دا وسلې د جبهوي جګړې لپاره کارول کیږي.
اینا سلاحهای جنگ جبهه ایست، یعنی کاربرد تروریستانه است. ممکن خود طالبان یک گروه تروریستی بودن در اختیار اون قرار گرفت. تروریستان در جنگ جوایی نمی کنند، جنگ های تروریستی و در عملات انتحاری در چیزهای دیگری کار می کنند، یعنی کدام خطری را پیش نمی کنند که شبکه های تروریستی از این استفاده کنند، بجز از اینکه یک شبکه های تروریستی مثلا طالب در قدرت آمده، داعش یک شبکه دیگه قدرت در اختیار بگیره، در صورت کاملا در اختیار از اونها قرار می گیره.
خغلی ندیم در دغه وسلو د مهمات او اضافی پر زودشتون یدوانه هم اکرا ویویل چی در دغه وسلو د مهمات و زیر بی دومره نیدی چی پا اگده موده کدی در طالبانو ارتیبی پوره کی. په جرمني کې د بختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیراملی وایي چې د مسکو دا غونډه د پاکستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیتي اندېښنو له امله جوړه شوې او د دغو هیوادونو یوه لویه اندېښنه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو د ډیرو وسلو د شتون مسله ده.
یک نگرانی کلانی است که در این نشست به وجود آمده و همچنان مسئله سرایت دهشت افغانی از افغانستان به ویژه به کشورهای همچو تاجیکستان و ازبکستان اینجا که از متحدین مهم مسکو هم هستن، این صحبت ها میتونه که نتیجه را بالای روابط پاکستان، روسیه، کشورهای آسیایی با طالبان داشته باشه.
په ایران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماسي نور الله راغي وایي چې له طالبان څخه د مسکو د امنیتي غونډې غوښتنې تر ډیره د نړیوال ټولنې د غوښتنو تکرار دي. خغلی راغي وایي چې د سیمې ټول هیوادونه طالبان د خپل هیوادو لپاره یو ګواښ په توګه ګوري، خو دی وایي چې د ګواښ په اړه د هیوادونو ترمنځ د نظر تفاوت شته.
سه سطحی از تهدید داریم: تهدید احتمالی، تهدید واقعی، تهدید وجودی.
خود طالبان و حکومت چارواکو پر لپسې د ولویلی چې افغانستان خاوره به هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. طالبان د حکومت د بارنې چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تیرونه کابل کې ویغونې ته ویل چې که په افغانستان کې ترهګری موجوده وي، اوس په دغه هیواد ټول ګوندي هیوادونه هم ناامنه شوي وي.
نو که ترهګری په افغانستان کې وای، بیا به دا ترهګری چین تم غزیدله، دا به تاجکستان تم غزیدله، دا به ازبکستان تم غزیدله، دا به ترکمنستان تم غزیدله، دا به ایران تم غزیدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده. نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نسته.
د افغانستان د ګاونډي هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو تیره غونډه د 2022 میلادي کال د می په میاشت کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې شوې وه.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
قدر من اوریدن کو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې سش کال په دغه هیواد کې د هغو افغانانو شمیر چې روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري 18.6 میلیونه ته ورسیږي. یاد سازمان دغه راز وایي سش کال مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې 16% کې زیاتوالی راغلی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې په کابل کې پرون د سرطان نړیوال ورځ ولمنځل شول او چارواکو ویلي چې هر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 22,000 کسان په دغه ناروغي اخته کیږي. نور تفصیل پر پورت کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې بل لږ تر لږه 18.6 میلیونه کسان روغتیايي مرسته اړتیا ولري. د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي په کلیوالو سیمه کې روغتیايي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې عمده موانع وجود لري. په خارونو کې د خلکو په میشتېدو او مهاجرتونو کې زیاتوالی له امله موجود روغتیايي خدماتونو باندې فشار لا زیات شوی دی.
عوامل مختلف میتونه که در این زمینه دخیل باشه. مهمترین عامل فقر و بیکاری مردم افغانستان است. عامل مهم دیگه که به این مشکلات افزوده مهاجرت های طی بیش از 1.5 سال اخیر پرسنل صحی از کشور است.
د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې 15 میلیون افغانان به په خارونو او 12.6 میلیون نور به په کلیوالو سیمو کې روغتیايي خدماتونو ته اړتیا ولري چې د دې شمیر 3.5% ماشومان دي.
په تیرو یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظره غورځېدلې دي.
د روغتیا نړیوال ادارې ویل چې د تیر 2022 کال په پرتله په روان کال کې مرسته د اړو افغانانو شمیر کې 16% زیاتوالی راغلی چې ورسره مرسته د اړو افغانانو شمیر هم سکال 23.3 میلیونه ته رسیدلی دی. خلک هم د روان روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي.
خلکو ستا دی پیسو هیس شتانه چی چاس را پیسی پو کور که پیدوشی چی دای روشی ساما تدوی وکی او ساما غوخ لیا مینات وکی نو مینات نشتا پا افغانستان که.
د روغتیایي خدماتو په اړه اندیښنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د طالبان د روغتیا وزارت چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې 23,000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې لږ تر لږه 15,000 کسان له عمله مړ کیږي.
په عامه جامعه کې موږ دا خبر اورو کله چې سرطان کلمه څوک اوري او مریض نه امید کیږي وایي چې بس مړ شو، بلکې داسې نه ده. مسلکان موجود دي، ډاکټران موجود دي، سرطان هم قابل وقایه هم قابل معالجه ده.
ډاکټران وایي په کار د شي ټول په ګډه د سرطان ناروغۍ په وړاندې مبارزه وکړي،
مرض په کنټرول کې او دغه مریضانو ته د رسیدنې په باره کې. یعنې دوه هدف لري، یو اډوکسي مونږ کوو، یاد د پاره مونږ منابع باید ولرو، او بل دا چې څنګه دغه مریضانو ته د ارزښت خدماتو د نظر رسیدګي وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان 2023 میلادي کال د نومبر او مارچ د میاشت ترمنځ به 19.9 میلیون افغانان د خوړو د نمسؤنیت او په دغه شمیر کې شامل 4 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 13 میاشتې په تېرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړي راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه مایلوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي تمه لري د دغه هیواد په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان د هو کورنیو او بهرنیو ننګونو په وړاندې متحد دریز غوره کړي چې امریکا ورسره مخامخ ده. نور حال پر رپورټ کې وایي.
په کانګرس کې د سیشن به د شپې په وینا کې بایدن د یووالي غوښتنه وکړه.
که په تیر کانګرس کې موږ توانېدلی یو چې ګډ کار وکړو، هیڅ دلیل نشته چې موږ دې ونه شو کړای. په دې دوره کې ګډ کار او په مهمو مسایلو باندې توافق وکړو.
خو په کانګرس کې دیموکرات ګوند چې په سنا کې اکثریت لري او جمهوري غوښتونکي چې د استازو جرګې اکثریت په لاس کې لري، د هغو مهمو مسایلو په اړه اختلاف لري چې بایدن یې د حل د لارې د موندلو غوښتنه کوي.
جمهوری غوښتونکي شعارونه ورکوي چې پوله وتړی، پوله وتړی، پرته له دې چې ومني په حقیقت کې دا د ستونزې حل نه دی. په کار د هغو میلیونونو کډوالو په اړه فکر وکړو چې ماشومان یې امریکا ته راغلي، دلته لویان شوي او لا هم بې سرنوشته دي. د هېواد ته راتګ د هغوی ګناه نه وه.
جمهوری غوښتونکي استدلال کوي چې د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو دپاره د بایدن غوښتنه شای امریکا ته د کډوالو راتګ نور هم زیات کړي. جمهوری غوښتونکي د سرحد د امنیت لپاره د بایدن لخوا د نورو پیسو غوښتنې ته د شک په سترګه ګوري او اندېښمن دي چې کېدای سي دا پیسې د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی پر هڅولو ولګول سي.
که موږ نورې پیسې ورکړو، دوی به د لا زیاتو مهاجرینو د راتګ لپاره د امکاناتو په برابرولو ولګوي. دا پیسې به د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی په لا هڅولو ولګول شي.
بایدن د اوکراین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت لپاره اړین وباله.
دلته د ټولې نړۍ په وړاندې زموږ د شهرت مسأله مطرح ده. موږ د ډیموکراتیکو هیوادونو دپاره د هیلو د مشال په توګه له ډیموکراسۍ ملاتړ کوو. موږ باید له اوکراین سره ودرېږو.
خو جمهوري غوښتونکي وکیلان د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د مرستو دقیقه څارنه غواړي.
آیا پلان دا دی چې دا مرستې اوکراین ته بې حسابه سپین چک وي؟ په یاد ولرئ، کله چې اوکراین ته وسلې لیږو، موږ په دې کنټرول نه لرو چې دوی وسلې چیرته ځي.
We don't control where their armaments going.
جمهوری غوښتونکي دا نیوکه هم کوي چې د چین د مشکوک کشفی بالون پاړه چې تیره اونۍ راوغورځول سو د بایدن د ادارې غبرګون ورو.
هغه ډیر محتاط دی، نه غواړي چې څوک وپاروي. خدا برخورد دی چې نایان دا ډول کړنو ته نور هم هڅوي. زه فکر کوم چین دا حالات ساری او یوه کمزورتیا ویني.
خو بایدن څرګنده کړه چې امریکا له چین سره رقابت کوي او دښمنی ورسره نه لري.
ولسمشر سم کار وکړ، انتظار وکړ ترڅو چې دا بالون زموږ له خاورې ووت او بیا یې په یوه خوندي ځای کې وویشت. فکر کوم موږ چین، روسیا او نړۍ ته وښودله چې که تاسو راشئ او زموږ په هیواد کې دا ډول چلند وکړئ نو موږ هم غبرګون ښیو.
د امریکا د ویشل سوي کانګرس دپاره بله ازموینه د می د میاشتې په وروستیو کې ده، کله چې د امریکا د تادیاتو په ورکولو کې د پاتې راتګ د مخنیوي دپاره د کانګرس غړي باید د هیواد د پور اخیستلو د کچې د لوړولو په اړه پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه معلوموي.
درنو ریدونکو، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د سوي زلزلې تلفات د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. د ژغورنې عملیات دوام لري خو سړې هوا پرله پسې تکانونه تکنی کړي دي. د ژغورنې نړیوال ټیمونه هم ترکیه ته د رسېدو په حال کې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د دوشنبه په سهار په ترکیه او سوریه کې د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. په دواړو هیوادونو کې د مړو شمیر له 14,000 کسانو څخه اوښتی دی. د اسوشیټیډ پرس لخوا په ډرون باندې اخیستل شوی دی ویډیو کې د سوریې په شمال کې د زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ښودل کیږي. دغه سیمه چې د سوریې د رژیم د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، له دې مخکې هم د جنګونو له امله سخته ځپل شوې ده او د سوریې له نورو برخو راغلي ډېر کورني بې ځایه شوي هم پکې اوسیږي. د سوریې د ادلب په ښار کې د زلزلې له امله بې ځایه شوي په یو کمپ کې ژوند کوي. یو شمیر خپل حال داسې بیانوي:
مونږ له ویرې له خپلو کورونو راوتلي یو، کورونه مو ړنګ شول. دلته هم شرایط ډیر خراب دي، کافی کمپلې نه لرو، دلته شل ماشومان دي. کله چې زلزله وشوه زه ویښه وم، تکان مې احساس کړ. ما فکر وکړ چې تندر به وي ځکه باران ورېده، خو وروسته مو الماری او ګلدانۍ په سر راپرېوتلې او برق ولاړ. نه پوهېدم ماشومان مې چیرته دي. دوی په سیمیناری وهلی نږدې و چې کور راونړیږي.
حاليا حجم الكارثه كبير كثير.
دا یو لوی ناورین دی. د بې کوره سویو خلکو شمیر خورا زیات دی. دوی خپل کورونو ته د نورو ټکانونو او د کورونو د نړېدو له ویرې نه ورځي.
د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د استانبول د ښاروالۍ لخوا په خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې ژغورونکو د ترکیې د انطاکیا د ولایت د هتای په ښار کې یو انجلۍ 18 ساعته وروسته او یو هلک 15 ساعته وروسته له خاورو لاندې ژوندي راوویستل. سړې هوا او د زلزلې پرله پسې ټکانونو د ژغورنې کار له خنډ سره مخامخ کړی دی. په ورته وخت کې له ترکیې سره د ژغورنې په عملیاتو کې د مرستو لپاره د بېلابېلو هیوادونو مرستندوی ډلې هم دغه هیواد ته د وررسېدو په حال کې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د طبیعي ناورین د غبرګون ټیم هم پرون د ترکیې د انجرلیک هوایي ډګر ته ورسېد. په دغه ټیم کې 1,950 کسه پرسونل، 12 ژغورونکي سپي او د ژغورنې تخنیکي وسایل شامل دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه معلوموي.
قدر من اوریدونکو، روغتیایی مسئولین وایي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ احتمال لوړ دی او په هیڅ صورت باید دغه ماشومان له واکسین څخه پاتې نه سي. موږ په خبرونه کې د ډاکټر صاحب نوري څخه د پولیو د واکسین په ډول او اهمیت خبرې کړې او همدغه راز د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ په اړه مهم پوښتنې دی وایي.
پولیو وایرس چوندا وایرس یو نړیواله پدیده ده او ډیر ځله په دې باندې په دې برخه کې هم په هوایي پروګرامونو عملي شوي دي. ډیر زیات ورچا په دې وخت کې خصوصا ما په اول کې تاسو ته مطلب څه ویل زه فکر کوم د دې نامه سره اوس هر افغان هر وګړی آشنا دی او کوم داسې خبره نشته صرف د هغو کلو هغو بانډو هغه غرني سیمو څخه چې هغوی ته د رسنیو لاسرسی نشته یا غږیږې یا همداسې د لیدونکي د رسنیو هلته لاسرسی نه لري کله چې ډېر ډېر کم کورنۍ د دې څخه پاتې چې هغوی د پولیو وایرسونه پېژني د پولیو وایرس د ماشومانو دپاره یا خصوصا د هغو کسانو دپاره چې هغه پخته کېږي هغه د ژوند تعبیرونکی یو وایرس دی چې اکثرا د خوړو د لارې څخه انسان ته داخلیږي او یا هم د چټلو موادو له لارې څخه انسان دوی ته داخلیږي. دا وایرس عموما زیات عصبي رشتې تر خپلې حملې لاندې نیسي تر هغه نه مخکې مرکزي عصبي سیستم باندې حمله کوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم باندې حمله وکړي نو په دې اساس باندې د ټول هغه اعضاوي چې هغه حرکي فعالیتونه لري یا حسي فعالیتونه لري د هغوی تاثیرات یا د هغوی وظایف تر خپل تاغیز لاندې نیسي او بالاخره هغه پلجیږي. چندا د دې سبب کیږي چې لومړی وګوري اکثره ماشومان د پښو په پلج باندې اخته کیږي او بیا محیطي اعصاب هغه سره شروع کیږي د دې مرکزي سیستم ته.
خو رحمسو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې روغتیایي مسؤلین هم وایي مشترکوتونه را رسیږي چې په خورز واقعي اخته ماشومان باید د پولیو د ناروغي واکسین و دوی ته حتمی دی چې هغه ماشومان چې د نیوی واکسین سوي او با فرزن په خورز واقعي باندې اخته سي د دې بدن معافیت نور هم کمزوري دي چې کمزوري دي په دې باره کې به لومړی تاسو د سوي تغذیه یا خورز واقعي په باره کې لږ معلومات راکړئ.
لکه ما چې مو اشاره ورته وکړه چې د پولیو وایرس په اطفال کې په یو ماشومان کې ډېر ژر تاثیر کوي په کوم ماشومانو کې چې معافیتي سیستم کمزوري د معافیتي سیستم اساسي جز همدغه خواړه او غذایي مواد دي. د یو ماشوم دپاره خواړه او غذایي مواد د مور د حمل د وخت څخه یا د مور په نس کې شروع کیږي چې په دې کې دوه فکټونه ډېر مهم دي چې هغه کې د مور صحت او د مور غذایي رژیم دي. کله کله مور غذایي رژیم د هغه وخت څخه چې یو ماشوم حمل نیسي د مور په نس کې د مور غذایي رژیم ضعیف وي په داسې حالت کې ماشوم ضعیف نړۍ ته راځي. کله چې ضعیف نړۍ ته رالی دوم حالت کې بیا هم همدغه مور ده چې ماشوم ته شیدې ورکوي په دغه شیدو کې ټول هغه غذایي مواد باید وجود ولري کوم چې یو ماشوم ورته کول شپږ میاشتې کې ډېر اساسي ضرورت لري او بیا دې تر دوه کلنۍ یا تر دوه نیم کلنۍ پورې په داسې وختونو کې چون اکثره مواردو کې چې یو جامعه د فقر سره نوګاسې یا لوی سره مخ کی یا هم هغه کورنۍ چې په دغه لحاظ باندې عامه پوهاوی نه لري خصوصا لاغه جملې چې افغانستان هم دی نو په داسې اساس باندې ځینې کورنۍ بیا هم متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې څه شي خو په هغه اړخ کې عامه پوهاوی نه لري چې کوم غذایي مواد یې مور ته اړین دي. خو اوس موږ افغانستان کې دواړو ستونزې او مشکلات سره مخ یو له اړخه څخه اقتصادي ستونزې دي چې دا غلط رسولي چې مور ته نس مره نه دی ماشوم ته نس مور نه دی حتی یو کورنۍ دې توانایي یو مېرمن په نس مره کې یو ماشوم په نس مور د دې سره په څنګ کې یو بل اساسي مشکل دا دی چې اکثرا کورنۍ د یو کور یا د خپل مېرمنې دا غذایي رژیم ته دومره توجه نه کوي لکه څومره چې اړین دی. همدغه وجه ده چې اکثره ناروغۍ په داسې انسانانو کې ایجادېږي. نو کله که د مور او ماشوم دواړو تغذیه حالت ته مشکلات سره مخ وي انسان د غذایي رژیم د دغه مشکلاتو په اساس باندې او دا ماشوم واده نه کوي. کله چې ماشوم واده ونه کړل د ماشوم حجرات دې کچېږي خصوصا هغه اعضاوي لکه هډوکي چې د هغوی مغز یو ځانګړی خاصیت لري د ځینو موادو په تولید کې ځینو د وینې د حجراتو تولید کې نور معافیتي حجرات چې هغه تولیدي همدارنګه نور حیاتي اعضاوي د بدن چې دي هغه ته ښه اساسي شکل سره رشد نه کوي. د سوی تغذیه له وجې څخه یا د غذایي موادو د فقدان له وجې څخه چې هغه د انسان په بدن کې ضرور دي یا هغه باید ورته داخل شي هغه نه داخلېږي هاضمه په ښه شکل سره رشد نه کوي بالاخره یې وجود نه ځینې اعضاوي ضعیفه کېږي دغه ضعیفي د دې حالت تدوین چې بالاخره دغه کېږي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.